قسیم سولامال څخه مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړل. درنو اوریدونکو د خبرونې په پاته برخه کې د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه اورو، خو له هغې مخکې د تاجکستان په هکله یو رپورټ لرو. د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی. حکومت دا ګامونه وروسته له هغې پورته کوي چې ویل کېږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. پوښتنه اوس دا ده چې دغه ډول اقدامات به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر ښار خوجند کې د ویښتو او ګیری جوړولو دکان یا سلمانی لري. نبی جان ازادي راډیو ته ویل د تیر بل هر وخت په موقع سنن سبا د دوی کاروبار ښه دی. د نوموړي په خبره مخکې به خلک یوازې د ویښتانو جوړولو ته راتلل، خو اوس زیات کسان راځي چې خپلې ګیری کمې کړي. نبی جان وایي نن سبا د ښار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه ویني چې لویه او ببره ګیره ولري. پر مذهبي فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغو سړو او ښځو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالیدو او طریقو له مخې جامع اغوندي. تاجک پولیسو له لارو کوزو څخه یو شمېر کسان هم نیولي او په زور یې پرې ګیرې خریلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځۍ د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي. دا ولسمشر دا څرګندونه د یو خبرداري په توګه اخیستل شوې دي او نن سبا د پایتخت دوشنبه په سرکونو د سړو او ښځو د جامو څرنګوالی بدل شوی دی. که څه هم چې حکومت په محضر کې د تاجک اتباعو لخوا د مذهبي جامو اغوستلو په مخنیوي کې بریالی شوی دی، خو دې اجراءاتو یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي. داسې ویره هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات ښایي د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لري او اختلافات زیات کړي. په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده، ځکه دا هیواد شل کاله وړاندې د مذهبي ډلو چې د ډیموکراټانو ملاتړ ورسره وو او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډکر وو. د هغه مهال په جګړه کې شاوخوا 300,000 کسان وشل شول. دغه راز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد سخت دریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو. په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو له مخنیوي څخه هدف د سخت دریځو وسلوالو د پیدا کېدو مخنیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وایي دا مهال د هغو 440 تاجک اتباعو دوسیې څېړي چې په سوریه او عراق کې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې
دوستانو سلام، د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزه راخیستې. سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده؟ په خپل به یې لده وورو چې د خبرو پښتو ژباړه خان محمد سین را سره شریکوي.
ما سید یوسف هست، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده، د کابل خار یو معلولیم. زما ستونزه زمونږ د 1393 کال د ماشونو پاړه ده. کله چې مونږ د معیوبین ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدی چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې مو کار ته اخیسته. دا هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ، سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې. زه خپل ولایت ته ولاړم، هلته مې عریضه وکړه. زه او یو بل کس هم و، موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته. دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې. بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو، نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول، دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو. خو بیا مو چې مراجعه وکړه، بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو. نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه.
د انصاف په لټه کې
د سید یوسف د تیر کال د مارچ ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیالې جمیلې افغانی سره شریکه کړي. نوموړي وویل
خدای وروره مونږ په دواړه حرکت کې مشکلات لرو. یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتونه حقوق اغېستي. ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اغېستي دي. مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم. بعض کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدي جریمه او دا شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي. او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوري ته مکتوب ولیکل، پارلمان ته هم، سارنوالۍ ته هم، چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي، هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي. مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي. امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه به وي. خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شان ته دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اغوستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي. امیدوارم چې نږدې راتلونکي دا مشکل حل شي. بعضې کسان هم دی چې بعضې داسې مشکلات لري چې په یو کار کې دوه کسان د خودی لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی. کیدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي، د پلار هم یو نوم به وي، خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو. چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کیدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو څه مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي، هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ ته مشکل نه لرو. په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي، تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی. نه صرف دا کال، پروسه کال هم تخصیص کم راغلی او سه کال هم تخصیص کم دی. دا مشکل وزارت مالیه سره دی. خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي، هغوی شورای وزیران سره، وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص خپل بانکونه نه واخلي.
موین صاحب، د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی، څه کال نم تخصیص پاتې دی. تر څو چې دا مشکل سکل تخصیص مشکل حل نشي، مونږ د پخوانۍ عریضه نشو اغوستی دي. هغوی کیدای شي چې خپل عریضه راولي مونږ وساتو، کله چې دا سکل تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دي د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنی په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي، خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضه واخلو، طی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خو دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي. چې د دوی تخصیص په بانکونه زی هغه سره بانکی کارتونه شته او دوی زی خپل پخیسته اخی پیسې زمونږ ادارې سره نشته او هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف پلټکه
سید یوسف رحیله د چخ پرونه دی اوریدلې وی زمون دنده تر چارواکو پر استاس د ستونزو رسول دي. دوستانو تاسو هم که ستوند لری ل موږ سره شریک کړئ موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې ستاس ستونزې تر مسول چارواکو پر ورسو. د ټلیفون شمیره مو ده 0992 93 93. ژوند مو به ستونزو
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
دغه زیات مننه کوم میرمن انسان پرست مشتمل مرکه فرصت راکر په لومړي سر کې غواړم او پښتن چې مشتاسي د نومبر د 15 یعنی لشد سره د تطبیقوالي د منی د نړیوال ورځي د منځله په درشل کې یو غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې په خوا څخه په تغییر ولري نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د شد سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول صاحب کې د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی په کوم کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست موږ د شپاله سورزنی کمپاین د کیزو په مقابل تاوتریخوالی مبارزه پیل کړې ده او موږ غواړو چې خپل مبارزه ته یو نوی چهره ورکو او په بل ډول مبارزه پیل کړو. لکه چې تاسو پیږی تل دا پوښتنه ده چې ولې ستاسو مبارزه ډیره اغیزمن مبارزه نه ده او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه محافلونه محفلونه لا کته هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزه هم داسې وي خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی لا دیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي خو مګر ډیر اغیز نه لري مصرفي ډیر دی اغیز لک دی موږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې په قراو قصباتو کې لکه څنګه چې تاسو پیژی نن ورځ زما همکاران زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سرار ته تللی دی او د هغه خزو چې تاوتریخوال تجربه کړی دی او خوشونت زپلی خزیدی هغه سره مرکې لري هغه ته آگاهی ورکوي هغه ته اطلاع رسانی ورکوي ترڅو چې هغه پویږي په هوای د دوی د پاره دیره اغیزمن دی د دوی د پاره با اهمیت دی او تاثیر هم ان شاء الله چې ډیر وي.
بلې انده کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور د شټول ولایتونو کې دی.
بلې موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزه پیل کړې یو چې هغه هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي. البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغه ته په هوای ورکړي.
مخکې تاسو ویل چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسي یا تبلیغ کوي کمپاین کوي د دې حالت څخه ځان وباسي فکر کوي مخکېنی کمپاینونه ولې ناکامه و سره لدې چې دونه مصارف وسوه سره لدې چې دونه مثلا هڅې وسولې ولې د کمپاینونو د ډېر ځای ونیوي او وروسته بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ په ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي هغه څه مشکلې درلودې مخکېنی کمپاینو.
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی د په تجلیلونو پورې اړه نه لري خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه کم دی اشخاصو تکرار دی، پیامونه تکرار رو، او هغه څوک چې په هوای ته اړتیا لري اونه شو کولای چې هغه دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږ ونیسي او بنان اغیزی هم لګو. اوس چې موږ غواړو، اوس چې موږ تللي یو په قرا او قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکوو، تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله ډیر وي. البته موږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، موږ غواړو چې نارینه ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوي دا ځل به تاسو موافق سي نسبت او خواته، ځکه چې اوس نامني هم زیاته ده او دا ستاسو د کار مقابل کې یو معنی جوړېدای سي. فکر کوي دا کمپاین به مو څو موافق وسي.
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزي په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی. بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی، ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسو اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
دا ډیر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ شمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ ویني، او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالی ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کم تر بینی او کم تر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي؟ تاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولې دی؟ څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو موږ دا مبارزه شروع کړې دی او تر اوسه پورې په اغیزې پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاق دی چې موږ پیل کړی یو او موږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. انشاءالله موږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس شوی، او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه په قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګون درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کسوم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی، مګر د اعتبار ول دی محاکم وکولی شي چې د دې قانون پس استناد خپل حکمونه صادروي، مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی. که څه هم زغوالم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي، زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري، خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د ورستۍ پښتني په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده، هغه د فرخوندې مسله ده چې که څه انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسې نه مختب نه بیایي، ولې زمونږ ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي. ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو، خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله میرمن یزدان پرست، ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې فرصت را کړی.
Allah diwa